السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، دا خپرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریز کې سره ویشلی وو. دا خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر 14 مشرانو د سولې د خبرو په هدف د سفر بندیز معاف شوی وو، خو دغه معافیت تیره جمعه پای ته ورسېد. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې نور جزئیات لا نه دي رسنیز شوي. تر دې وړاندې ویل شوي چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یوه خوله نه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوحې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او د ناڅاپي سیلاونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلاونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 100 او 300 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونکو د 609 بستونو لپاره د ازموینو بهیر پیل شوی. د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطف الرحمن حقمل پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې 102 بستونه د خزینه ښوونکو لپاره ځانګړي شوي، چې د ده په وینا ورته په لسګونو ښځو نوملیکنه کړې ده. د چارواکو په وینا په ټوله کې په دغو ازموینو کې نږدې 1200 کسانو نوملیکنه کړې. د افغانستان بانک ومه ښاري څانګه د پاسپورت ریاست په انګړ کې پرانستل شوه. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستو لپاره د ریاست ته مراجعه کوي. د پاسپورت د ادارې رئیس مولوی عبدالحکیم حمدي وویل
دغه څانګه پرانستلو سره به ندین وروسته ټول هیوادوال په ډیر آرام په ډیر سکون کولای شي چې مغلته ځای په ځای طرفه واخلي او بل طرف ته جمع کړي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د کابل د صنعتي پارک د برښنا د کمښت د ستونزې د هوارولو په هدف یې د دې پارک برښنا 2 ساعتونو ته پورته کړه. دا کار وروسته تر دې شوی چې د صنعتي پارکونو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه. او پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت وایي سیلاب ځپلو ته د دوی رسول شوی مرستې بسنه نه کوي.
دغه مشکلات یې کینې دي او موږ کوشش کړی دا چې خپل اولیه کومک شوم دي چې وسمو هغه مرستول لکه خیمه او کمپالو او خوراکي مواد په هغه کفایت نه کوي.
ولی وروستی سیلاونه ډیر خونړی او ویجاړون کیو.
د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې، نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي.
افغانستان کې د کورونا پیښې په ډېرېدو دي.
بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګراف لوړ شوی ده. په وروستۍ یو میاشتو کې موږ کوم ارقام درو، په میاشتنی ډول باندې دغه ارقام د 3000 یا 4000 په اندازه باندې وي.
او امریکا وایي هڅه کوي ژر تر ژره د اټومي تړون په اړه د ایران خبرو ته ځواب ورکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلې راځو. د خبرونې د سر موضوع ته طبيعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مسؤلینو پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د وروستیو سیلابونو له زیانمن شوو سره د مرستې وشي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په 2 ولایتونو کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د غراز د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زیاتو ورښتونو او نورو سیلابونو د راوتلو خبرداري هم ورکړي. تفصیل له نوریاس نوري ناو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولي او په یو شمیر ولایتونو کې د نورو سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی، د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ مرستې یو شمېر ځپل شوو سیمو ته استول شوي، خو هغه کافي نه دي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له مرستیال محمد زید خاطر سره په کتنه کې د مرستو غوښتنه وکړه.
نو دغه مشکلات یقیني ډېر دي او موږ کوشش کړی دا چې خپله اولیه کومک چې کوم دی چې اوس مو هغه مو رسول لکه خیمه او کمپل او خوراکي مواد په هغه کفایت نه کوي. په دغسې حال کې په دغسې ناورین کې واقعا دا شان کفایت نه کوي، دا ډېر کم شی دی. نو موسسات باندې مرغ کړی دي، نن موږ د موسسات ملل متحد د معاونو سره مجلس وو، دغه غږ پر وکړي او دوی هم داسې کمه وعده راکړه.
وروستیو سیلابونو په لوګر، میدان وردګ، نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ډیر زیانونه رسولی دي. زیانمن شوي هم د مرستو غوښتنه کوي. د لوګر ولایت دوه اوسیدونکي روح الله او نور محمد:
سیلابونه هر سره ته لاندې کړي، صرف د تن جامې لرو، نور شی نه لرو، خوراک نه لرو. موږ دا ټول راوتلي یو، زنانه مالته ناست دي، موږ دلته راختلي یو، مرسې څوک هم غږ واوري.
لالا پاک غواړو، بیا د نړیوالې هغه غواړو، موږ سره د مرسته وسي، راري سي، ودې وګوري، هر شی دې وګوري، کوټې دې وګوري، کورونه دې وګوري.
د هغو معلوماتو له مخې چې د طالبانو چارواکو ازادي راډیو ته ورکړي، په لوګر، نورستان او غزنی کې د وروستیو درې ورځو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. یوازې په لوګر ولایت کې 40 تنه مړه او 10 ټپیان شوي او 4 تنه تر اوسه تری تم دي. په نورستان کې د 13 او په غزنی کې د 2 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړل شوی دی. سیلونو په لوګر کې د خوخی ولسوالۍ ډېر ځپلې چې زرګونه کورونه یې ویجاړ یا زیانمن کړي دي. تېره شپه هم د لوګر په څو نورو ولسوالیو کې د نویو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړل شو، خو تر اوسه د احتمالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د نورو ورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت چارواکي له ملګرو ملتونو غواړي چې له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي. دوی وایي چې له خپل اړخه هم د سیلاب ځپلو لاسنیوي ته دانګلی دي، خو وایي هغه مرستې چې دوی کړي بسنه نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم په ډیرو ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. په ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي، ولی په وروستیو کې سیلابونه زیات او خونړي یا ویجاړونکي وو. دا پوښتنه نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق نه د مرکې په پایل کې کړي.
دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، دا چې کله کله د رامنځته کېږي، دا له ټول تاریخ کې کله چې بشر په ځمکه کې سر ځوان کې د سیلابونو سره شته، خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او خپله لاره او مسیر پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات سو ورځ تر ورځې، بل دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک کې لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس یې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده، د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې وو. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي، خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوڅه کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې په پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه سیلاب ده، دا مصنوعي علت او طبیعي علت، هغه داسې نوار یا بې وخته ورختنه کیږي او دا عاجل شکل په سیلاب باندې او
دغه چې تاسو د ورختونو ویل چې به وخت ورختونه کیږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي د دغه ورختونو او بز مکه تول نه جذبيږي پر ډیرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د زمکه لاندې د اوبو سطح ورستر بل ټیږي
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډیر نازک میخانیکیت لري دا یو پروسه ده دی پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې ځای کیږي بل اخر هغه زمينه د جذب د اوبو مسایره کیږي یو عمده علت دا ده چې په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاوره باید وچت کچیر خاوره ډیره وچې کې د فکر کړی نو ریسه په ډیره وچه خاوره باندې کچیر اوبو ته وچې د اوبو ډیر وخت په ځکه ولاړی یعنی ډیر وخت اخلي د اوبو په ځکه کې جذب کو کچیر لګ نه مای په خاوره کې موجود دی رطوبت لګ زره په خاوره کې موجود دی کته لګ اوبو چې ډیر زرچل اوس د رطوبت موږ څنګه د خاص جذب درلود وسنه لرو کومګه تبي فرش درلود د پوتين درلود واخم درلود زنګلون هم درلود ځکه پټه وا ځکه لوسانه وا مستقیم دل مر ورانګه نه تراتله بل اخره د رطوبت کې زیاتو ک باران به وسو د باران او به به ډیره زرم ځکه لاندې جست شو د ځکه لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلی او موږ به د کال په ټولو میاشتو کې او به درلود چې نه ډیره پریمان چینی دی چینو به اوبه ورکولې ساګانو به اوبه ورکولې دریابو به اوبه ورکولې اوس دا ټولې کمی دي دلیل دا سوسی موږ دغه کوم نزولات له اسمانه لرو د دې سیلاب په شکل باندې په صورت د ځکه په سر باندې حرکت کوي دا موږ له لاسه ورکو ځکه لاندې ذخایر نه جذبېږي بل اخر باعث وچکالي کې باعث د کمبودي اوبه ګرځي
د چاپیریال ساتنې متخصص او د همدې چارو شنونکي عبدالولي مدقیق چې له آزادۍ رادیو سره د روسیو سیلابونو په څرنګوالي غږیده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو ووري
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کورونا د ناروغانو شمیر زیات شوی دی په کابل کې د کورونا د درملنې یوازنی روغتون افغان جاپان هم مني چې د دوی په ناروغانو کې یا د دوی په مراجعینو کې د کورونا ناروغان زیات دي تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلان په ورستیو میاشت کې په دغه هیواد کې د کووېډ 19 ناروغي د زیاتېدو خبر ورکوي او خلک غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي دغه وزارت وایي شرافت زمان د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل 13 میاشت په کووېډ 19 تاخته کسانو شمیر د ټول هیواد په کچه 2300 خو په روانه میاشت کې 3400 تل وړ شوی
دا چې په دې ورستیو کې په غونډې هوادونو کې هم د دې چپاو موجو څه پورته شوی دا او ارقام زیات شوی دي په هواد کې هم بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګرافل وړ شوی دا په عموم کې مونږ د کورونا شي په ورستیو میاشت کې مونږ کوم ارقام درو په میاشتنی ډول باندې د ارقام د 3400 په اندازه باندې وي
خو خاغلی زمان د دې 3400 ترمنځ کرش میرونه خو په ورته وخت کې په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې روغتون د طالبانو د امر روغتیا وزارت د ویاند څرګندونو پتای سره وای چې په ورستوي ورځو کې په دغه روغتون کې هم د ناروغانو شمیر ډیر شوای دی دغه روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین ازادي رادیو ته وویل
تقریبا کډیر سره وای مونږ PCR ورکو او واټ شپږو پر مثبت راځي بعض ورځ هاته له دولس مثبت راشي په تیر میاشت کې مونږ دومره مثبت نه لرل یعنی دوه درې کسان به مثبت شولې باندې وو دین داسې معلومیږي چې دغه کوم حالات چې د کورونا ناروغان یعنی سیر سعودي ورکړی دی نو مخ په زیاتې دوی
نموړی ویل چې په تیر میاشت کې د بستر شویو ناروغانو شمیر 15 پیته و خو وس او یو تل وړ شوی دی دا په داسې حال کې ده چې تازه په کندوز ولایت کې د کووېډ 19 روغتون مسؤلانو هم د کووېډ 19 ناروغانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی دغه روغتون د ډاکټرانو مشر ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي رادیو ته ویلي چې په تیر یو میاشت کې دوی په خپل روغتون کې وس وو وښ مثبت په حساب کړی دی د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت او په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې روغتون مسؤلان وایي د کووېډ 19 ناروغي د تشخیص او د ناروغانو د مالین لپاره ټول امکانات موجود دي او اوس مهال کوم ستونزه نه لري ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید په کووېډ 19 ناروغي لاخته کېدونه د مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنه په پام کې ونیسي ټولیز واټن مراعات کړي خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي په عمومي ځایونو په ځانګړي ډول په سرپټو محلونو کې باید له ماسک نه کار واخلي د پرنجي پر مهال خپل خولي او پزې ته دسمال ونیسي او ډیر په کور پاتې شي
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته درسي ساعت خبرونه لرو. په نننۍ درسي ساعت کې یا په نننۍ درسي ساعت کې د تاریخ مضمون تدریسيږي. هله د چې د خبرونه هم را سره واوري. اوس راځو دې ته چې واشنگټن د ایران د هغو اداو په وړاندې خبرګون خو چې ویلي دي متحده ایالات د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندې کېدو لپاره خبرو کې ځان رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې واشنگټن هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندیز شوې یوې موافقې د وروستي متن په اړه د ایران نظریاتو ته ځواب ورکړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکایي چارواکي کوښښ کوي چې د ایران هغو نظرونو ته ځواب ووایي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو په هدف د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې د یوې نهایي موافقې د متن په اړه وړاندې کړي دي. ښاغلی پرایس د دوشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل دا چې ایران له خپلو ځینو غوښتنو لکه له تور لیست څخه د سپای پاسداران انقلاب ځواک له لرې کولو څخه په شا شوی دا هیله بښونکې ده. خو هغه په عین حال کې وویل چې ځینې مسایل تر اوسه نه دي حل شوي. تهران د ښاغلي پرایس له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې ادعا وکړه چې واشنگټن د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرو کې خنډ رامنځته کوي او هم دا رد کړه چې له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو تبادله دې له دغو خبرو سره تړاو ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې که پاتې موضوعات ناچیز هم وي خو هغه مهم دي. لبل خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویل د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره نورې خبرې ښایي روانونه تر سره شي. هغه خبر اعلان ته وویل چې د تېرې اونۍ په پای کې یوه غونډه پلان شوې وه خو هغه تر سره نه شوه او ښایي روانونه تر سره شي. ښاغلی بوریل زیاته کړه چې دا هیله مند چې د امریکا مثبت ځواب روانونه ترلاسه کړي. د هغه اټومي تړون لمخې چې په 2015 کال د ایران، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین ترمنځ لاسلیک شوی، تهران ژمنه کړې چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو لکه چې امریکا په 2013 کال له دغه تړون څخه ووتله، تهران خپلې کړې ژمنې په تدریجي توګه تر پښو لاندې کړې دي. د دغه تړون د احیا لپاره ښکېلو لورو د اګست میاشتې له پیل راهیسې خبرې بیا پیل کړې چې متحده ایالات پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. ایران لټه کوي چې داسې ضمانتونه ترلاسه کړي چې د دغه تړون د احیا په صورت کې د امریکا هیڅ راتلونکی ولسمشر ونشي کولی ترې ووځي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن نشي کولی چې دغسې محکم ضمانتونه ایران ته ورکړي، ځکه دا یوه سیاسي موافقه ده نه یوه الزامی قانونی معاهده.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به هم درته دا وایو چې افغان سینماګر وایي د طالبانو په یو کلنه واکمنی کې ټولې سینماوي تړل شوی او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول اوس د ډیرو کارونو په ټاپه درېدلې دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا پرې محدودیتونه لګېدلې او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
چند تا پایلدار ما استاد میکنیم که باش که اینوی برادرها نبه خدای ناکرده قنداق زده شد نرمنده سر پوزش خون پر نکنه.
سلیم شاهین در افغانستان در سینما لوبغاړی دی چې په وینای د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکې هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشت په درشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې د نه خبروي چې خزو په کیرول لوبولای وي، چې د اشاره سینما ته هم متوجه و. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته فرانسې ته تللی وایي، بې له خزو سینما نیمګړې ده.
نابود زنانه طبیعي است کې تاثیرات
د خزو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلیږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
فکر کنین که همه چیز نو تکمیل است.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډېره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
بګویم که در افغانستان ما سینما داره.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژه شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې شخصي دښمنۍ زیات شوې او د خلکو ژوند د تریخ کړی دی. ځایي اوسیدونکي وایي د دښمنۍ د دښمنو کورنیو سړي له کورونو نشي راوتلی او د کور دننه او بهر ټول کارونه یې ښځو ته ورلغاړي دي. ځایي چارواکي بیا وایي چې د دغو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره ولسي شوراګانې جوړوي.
د لویدیز نورستان قومي مشر مولوي نعت الرحمن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د ځمکې، څړځایونو، ځنګل او نورو خبرو پر سر له لسګونو کالو را په دېخوا دښمنیو شتون درلود، خو په هیواد کې جنګونو او نامنیو دغه دښمنۍ لا زیاتې کړي دي.
په نورستان ولایت کې له پخوا راهیسې شخصي دښمنۍ زیات وو، ولې په هیواد کې جنګونو زموږ د خلکو شخصي دښمنیو ته لا هم زیات قوت بخښلی دی. د اټکل له مخې په لسو کورونو کې یو کس په دښمنۍ اخته دی.
د هغه په خبره چې ډېری دښمنۍ په داسې ځایونو کې دوام لري چې پخوانی حکومت ورته لاسرسی نه درلود او همدا وجه وه چې د هرې ورځې په تیریدو دښمنو کورنیو د یو بل خلاف وسلې ترلاسه کړي او دښمنیو زور اخیستې چې پکې هر کال یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو شمیر کسان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت راتګ سره ځایي حکومتي مسؤلینو د دغو دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. قومي مشر حاجي جمعه ګل:
دا پخانه چې څومره دښمنګان وي او نو دا نارینه چې دی دغه دښمندار خلک ټول کورونو کې بندو، یو بل لیدلو سره یو بل ته ډزې کولې او هلته خلک ویشتل کېدلې. ډېر پخانه دښمنګان دغه خلکو کې موجوده وه. ټول د منطقې کاروبار چې دی په دې زنانهو باندې کېده او کلو په کلو کې ګرځي، خلکو نه اختیار اخلي، قضا ته راولي. هلته شریعت په نگاه باندې چې سره کم دغه اصولي خبره وي هماغسې ورته کې.
خو مولوی نعت الرحمن بیا وایي که حکومت غواړي چې دغه دښمنۍ د تل لپاره پای ته ورسیږي، نو دښمنۍ لرونکي کسان دي له خپلو ځواکونو او لیکو بهر کړي.
که چیرې حکومت وغواړي د نورستان خلکو خپلمنځي شخړې ته پای ټکی کېږدي، لومړی باید دوی دښمنداره خلک د خپل نظامي صفونو څخه لرې کړي. تر هغه چې دوی نظامي قوت څخه برخوردار وي، هیڅکله د سولې ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخوږی جوړوي.
نورستان کې چارواکي هم مني چې په ولایت کې د بیلابیلو موضوعګانو پر سر شخصي دښمنۍ شته دی، او دوی د پای ته رسولو لپاره ولسی شوراګانې جوړې کړې دي. لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی ازادي راډیو ته وویل:
نو صلح د فار منګه په هر قریه کې او دا شوراګانې سره جوړې شوې. الحمدلله علماي کرام پکې دي او شيوخ سپینګری ماهرین خلک په هر ځای کې جرګې روانې دي، صلح روانې دي. د دې شاته موږ ولاړ یو انشاءالله. دې شوراګانو کې داسې علما دي چې هغوی د محکمې صلاحیت لري. دې کې به بیا قاطع فیصله وي، دا به قابل تطبیق وي، دا به تطبیقوي انشاءالله. هغه دښمنان او بغض او حسد دا به پرورې باندې انشاءالله بدلیږي. نو په دې کې انشاءالله مصروف یو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د شخصي دښمنیو شتون په تنګ کړي چې په ختیس کې د کامدیشیانو او کشتوزیانو ترمنځ زړې دښمنۍ دواړه خواوې کړاوونو سره مخ کړي دي. که څه هم چې د یادې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره په تیر حکومت کې هم هڅې شوې، خو ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، د دغه خبرونه د راپورونو او خبرونو برخه هم پای ته رسیدلې ده. اوس هم پام وکړئ ستاسو یو شمیر پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم، سردار ولی ما د خوګیانو ولسوالۍ نه ټول نړیوالو موسسو ته او د افغانستان حکومت ته دا پیغام پیدم چې د خوګیانو ولسوالۍ د فتح فرقې او خوګی په منطقه کې ډېر شدید باران وشو. د خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، فاصلې کړلې وې، فصلونه یې کړلې وو، فصلونه یې تباه او برباد شو. او مونږ د دې نړیوالو نه او حکومت نه ناخواست لرو چې د خلکو سره حکومت وکړي. ډېر خلکو ته زیان ورسېدو، شدید باران وشو. وسلام.
بلې، السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د علاقې څخه پر تماس باندې یم. وروره، دا زموږ کښتونه وچسوله پر نورو ولایتو کې، خو بارانونه دي. پر موږ باندې خاصتن خاص وریاځې دي. دغه یوه هفته موږ شمسیانو هندارو یو تک اوبه هم نه دي راکښلي. د چشنګ په اوبو پسې افګار یو. کاله کې موږ کرلې وې، کاله کې وچې شوې، جواري وچسوله. زموږ د حکومت دا خواهش دي چې دا زموږ غږ واوري. دلته موږ ته مرستې راواستې. وروره، دلته کاتونه خلکو ته ورکړي دي. درې او څلور میاشتې پر یوه کاټ باندې مرستې. کاکا خو دغه د یوه څه واخلي، بل څه ورکړي، بل څه ورکړي، یو وار یو وار یو ورکړي. په دې رقم به موږ وتوانېږو چې ټول وطن وزر کړو. او مسکینان هم په دا رقم نه په ګوته کېږي چې بس هر چا ته ورسېدی، هغه وړي برای په میاشت میاشت وړي. دغه غږ به ورسوي تر لوړو مقاماتو. بس ښه وخت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کولا شیرزاد د ننګرهار نو تاسو ته پیغام پرېږدم. دا چې د نجونو مکتبونه بند دي، نو په پاتې اوس د کانکور کومه برنامه چې ده، کانکور امتحانونه چې اخیستل کېږي هغه هم بند شوي دي. نو ما د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې ښوونځي پرانیزي او دا د کانکور برنامه دې زر تر پورې تر بیا شروع شي چې غواړو برخه. او دا چې مونږ په کور کې لکه یو قفس کې بندیان یو، دا چې مونږ نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو. کم شرایط چې اسلام مونږ ته راکړي دي او هغه قانون چې په اسلام کې دی، هغه شرایط ټول مونږ منلي دي او منو یې. هغه د دې نه پکې ځان کړ، دا یو بهانه ده او دا یو د دې خپلې سمې غوښتنې په دې کې نغښتې دي. نو مونږ زر تر زره غوښتونکي یو چې مونږ مکتبونه دوم خلاص شي. مونږ د خپلو کورونو کې ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، رواني طرفه، روحي طرفه، ذهني طرفه. مونږ ډېر یعنی خفګان کې، مونږ ډېر زیات خفه کوي دا حالت چې مونږ په کور کې خپله خویندې یا مونږ په خپله کوم دا حالات ګورو.
مونږ ډیر زوروي ټول افغان انجینې هم دا حالت لري. نو هیله مې دا د ټولو چارواکو نه د نړیوالو نه که څه هم بندیزونه هم ډېر زیات په تاولې مشرانو باندې راغلي دي، خو دوی بیا هم زمونږ غوښتنه او زمونږ غږ نه اوري. نو زمونږ جدي غوښتنه ده چې زمونږ غږ دې واوري او مونږ ته د خپل حق راکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.